السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې نه مخکې د سهار 10 بجې سپیده خپرونه مو د یو ساعت لپاره ده چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام یې یوه برخه جوړوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل په شیرپور سیمه کې پیل شوې حمله نن سهار پای ته ورسېده. په دې حمله کې تلفات هم اوښتي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام ده خبرنو سرټکی ده. کابل امنی قومندانی وای چې د شیرپور سیمه د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس وژل شوی او یو پولیس او نه ملکیان ټپیان دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر د ټپی د پروژې د پایل د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللی ده. او دا هم اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په مسکو کې د سوریه او اوکراین په هکله خبرې کوي. هم پر خبرونه ده. کابل امنی قومندانی وای چې د شیرپور سیمه ته د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس وژل شوی او یو پولیس او نه ملکیان ټپیان دي. د کابل امنی قومندانی د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدین انصار ازادي رډیو ته ویل چې دغه مرګ جوبله په یو میلمستون تیر ماښام د څلورو حمله کوونکو په حمله سره اوښتی ده.
چهار نفر داخل میلمانخانه شدن، چهار پولیس شهید داریم، چهار نفر ملکی هم زخمی داریم، یک هم شهید داریم.
خغلی وبدی ویلو سی وازی څلور ټپیان تر درملنې لاندې دی او 15 نورې سرسری ټپیانو چې رخصت شوې دي. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس د دې پاړه چې په دې حمله کې یو هسپانوي کس وژل شوې ده څونه ویل خو ټینګار وکړ چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هر څه روښانه شي. په خوا تر دې د کورنۍ چارو وزارت ویلو چې تر سهار پورې پولیسو عملیات وکړل او یو هسپانوي تبه هم د هسپانی سفارت ته نږدې په میلمستون باندې په دې حمله کې وژل شوې ده. د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستنې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دورځنی سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د غازو د نلیکي پروژې په مرسته د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محیدین نوري پرون ازادي رډیو ته ویل چې د غنو هیوادونو استاذي به د پروژې په پرانستې کې برخه واخلي.
قرار است پروژه تپی من با حضور
نیوی تکل شوی د تپی پروژه د افغانستان په شمول د غنو هیوادونو د لوړ رتبه استازو په حضور کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي. د دې ترڅنګ به سبا ته یو بل کوچنی پروژه چې د ترکمنستان په خاورې کې د خو له تپی سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان د غازو د انتقال پایپ لاین به 300 کیلومتر اوږد وي چې 250 کیلومتر به د افغانستان له خاورې تیریږي. دغه پروژه به د افغانستان په افغانستان کې 5000 کسانو ته کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې 300 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې سفر کې به د ټاپي د پروژې د پرانستنې ترڅنګ د ترکمنستان له ولسمشر قربانقلي بردي محمدوف سره د سولې امن او پرمختیايي چارو په اړه باندې افغان ولسمشر خبرې وکړي. د امریکا د کورنی امنیت اداره د هغو دوه افغانانو د پلټنې د عملیاتو مشري کوي چې د پوځي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یوې پوځي اډې لادرکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو ویل چې امریکا ته له ننوتلو مخکې د دوو کسانو په حق له پوره تحقیقات شوي دي او کوم دلیل نشته چې دوی به خطرناک وي. د میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله په نامه دغه دوه افسران د دیرشو افغان پیلوټانو او نوي انجینرانو د روزنې پروګرام کې امریکا ته تللي دي. تېر کال هم دوی افغان پوځیان په امریکا کې یوې پوځي اډې څخه لادرکه شوي وو چې وروسته د کاناډا سرحدي ساتونکو دغه هیواد ته د ننوتلو په مهال ونیول. دا هم په افغانستان کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 3 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 1.1 افغانۍ، د سعودي یو ریال 10 افغانۍ او یا پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 615 افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې جمهور رئیس سره په مسکو کې د سوریه او اوکراین په حق له خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټانر ویل چې دوی به په سوریه کې د یو سیاسي انتقال د ترسره کېدو لپاره روان زیارونه وڅېړي. جان کيري خپل روسي ساري سرګیلار سره هم ګوري. امریکا او روسیه چې د سوریه د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لنجي د سیاسي حال او د اسلامي دولت ډلې د خلاف د جګړې د سرنګوالي په حق له یو بل سره اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د یوکرين په ختیز کې د روان کړکیچ په حق له حمله روسي مشرانو سره خبري وکړي. په مسکو کې له یوکرايني بلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په مسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته ویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغسې اهداف فورا له منځه یوسي. ترکی ځواکونو تیره میاشت د روسي یو جنګي الوتکه د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړه چې دغې پیښې د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې. انقره وایي دغه الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه، خو مسکو دا خبره ردوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا هم ویل چې د روسي اردو د سوریې د آزاد پوځ په نامه د سوریې د رژیم مخالفو ځواکونو سره چې لویدیځ ملاتړ کوي هم پوځي مرستې کړي دي. خو وروسته د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل د وسلو او مهماتو دغه اکمالات د سوریې مشرو ارګانونو ته رسول شوي دي. مسکو تورن شوی دی چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په ځای د سوریې د رژیم په منځلارو مخالفینو بریدونه کوي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې د خوا د لبنان په مربوطاتو کې تښتول شوی دی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز تلویزیون خبره کړې او په هغه کې ویلي هغه کسان چې د امام موسی اسدر په اړه معلومات لري راوړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه ملا موسی اسدر په 1980 میلادي کال کې لیبیا ته د سفر په مهال اترک شو. په ویډیو کې ښکاري چې څلوېښت کلن هانیبال ډبول شوی ځکه یو سترګې تور ښکاري، خو ویل چې هی وضعیت خده خوخ او آرام ده. لا سرګند نه ده چې هانیبال قذافی چې لیوی لبنانی خزی سره واده کړی کله تختول شوی ده. د هموري چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد د بهرنی چارو وزارت ته دندر سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کابله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پروې پاڼه خبر شوی، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر وکړي چې له عراق څخه خپل پوځیان ژر تر ژره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې ویل د عراق له خوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
تاسو یې ازادي رادیو ته وژیست. تیر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمه کې برید کړی چې د برید په نتیجه کې تلفات هم وشته دي. د کندز هوایی ډګر عصري او مجهز کیږي. په خوست کې فعالان وایي هڅه کوي منفي فکرونه په مثبتو فکرونو واړوي.
موږ غواړو چې د خلکو فکرونه نیپور وکړو، هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړی ده یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته سو کړي چې د ټولنې خیر او بهبود نه تمام شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې ساش کال د ایران لپاره د څو اړخونو مهم بلل شوی دی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. د کابل په شیرپور ډیپلوماټیک سیمه کې پلسوی حمله نن سهار پای ته ورسیده. ځینی سرچینې وایي چې په دې حمله کې څلور پولیس او یو هسپانوي وژل شوی، وطن ملکیان او څلور پولیس ټپیان شوی دي. البته دغه ارقام زده او نقیص دي. بریټ پر یو میلمستون سوي دي. ناجیا سپی په ډېر نور معلومات راکوي له کابل. ناجیا جانې، په ډېر تازه معلومات څه دي ځکه چې له پرون رئیس ارقام اره شیبه بدلیږي؟
بله سالی صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیرې شپې حملې کې څلور پولیس وژل شوي، یو پولیس او ملکی وګړي ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه حملې د شندولو لپاره تصفیوي عملیات ټوله شپه دوام وکړ او سهار 5:30 بجې د عملیات پای ته ورسیدل. د خغلی صدیقی په وینا چې د حمله کوونکو شمیر څلور تنه و چې یو د بهرنیانو د یو ملمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور ملمستون ته داخل شوي وو. صدیقی وویل چې د تصفیوي عملیات د لپاره روان و چې د هڅه کېدله چې د ملمستون دننه کسان وژغورل شي. نوموړي وویل چې په دې حمله کې یوازې یو هسپانوي اتباع وژل شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا راغلي چې په دې حمله کې دوه هسپانویان وژل شوي دي. له بلې خوا د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو ملکي وګړی وژل شوی، سلور پولیس هم په وژل شوو کې شامل دي. نوموړي وویل چې د دې حمله په اړه د دوی څېړنې پیل شوي او وروسته به معلومه شي چې په دې حمله کې څومره بهرني وګړي دي. خبروي چې په دې برخه کې د خغلی عبیدی خبري واورو.
ما شارپ
زمور سلور پولیس وژل سوی، سلور ملکی وګړي ټپیان دي او یو ملکی وګړي هم وژل سوی. تحقیقات د پیښې په اړه پیل سوی، خو تر اوسه چې کوم ټپیان او جسدونه روغتون ته انتقال سوی د کوم بهرني وګړي جسد نه دی موندل سوی. چې څېړنې پای ته ورسېدې کچیر داسې څه مسله و، بیا به د بهرني دوستانو په مشورې له خلکو سره معلومات شریک کړو.
د دې حمله مسولیت د مولا اختر محمد منصور وسلوالو طالبانو په غړ اخیستې. تر دې پیښې درې ورځې مخکې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر هم ډلیز برید وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شول. د بریدونه په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل شي او پاکستان هم ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري وکړي. بلې سالی صاحب،
نجا جان، تر دې برید وروسته د کابل وضعیت کې یو څه اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې نن چې تاسو دفتر ته راتلې په کابل ښار کې وضعیت څنګه و؟
بله سالی صاحب، په هر واټ کې امنیتي تدابیر ډیر جدي وو او داسې اندېښنه هم شته چې ممکن دغه سی بریدونه دوام وکړي. نو امنیتي کسان هڅه کوي چې د دغه بریدونو د شنډول لپاره خپل امنیتي تدابیر لا زیات کړي.
و مردل چې د کابل په شیرپور ډیپلوماټیک سیمه کې پیل سوی حمله نن سهار پای ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې حمله کې څلور پولیس وژل سوي. دغه راز په ځینو راپورونو کې د یو هسپانوي یا په ځینو نورو کې د دوه هسپانویانو د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی. په دغه بریدونو کې څلور پولیس هم ټپیان سوي او ځینې ملکیان هم زخمیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نږدې راتلونکي کې به د کندز هوایی ډګر د نړیوالو میدانونو په معیار برابر سي. د دغه هوایی ډګر پر نوي ترمینل کار روان دی او د الوتکې د ځغاستې کرشه یا رنوی به هم پراخه کړل سي. د کندز اوسیدونکو هم په دې خبر خوشاله دي. اجمل آریان رپورټ راکوي.
د هیواد د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر خبر ورکوي چې د کندز ولایت د هوایی ډګر د پراختیا پروژې کار د هیواد ولسمشر لخوا منظور شوی دی، څو دغه میدان د نړیوالو ډګرونو په منځ کې راسي. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش وایي چې ډیر ژر به د نوموړي ولایت د هوایی ډګر د رنوې کرښې د پراختیا پروژې کار پیل شي، څو په دې ډګر کې لویو بار وړونکو او مسافر وړونکو الوتکو ته د سی اول وطن زمینه برابر شي.
ما دستور از رئیس دولت گرفتیم که
د کندز د هوایی ډګر پروژه د ولسمشر لخوا منظور شوه ده چې دغه میدان به د نړیوالو ډګرونو په ستاندرد ورغول شي او لکبل به دغه ډګر په یو سوداګریز او اقتصادي مرکز تبدیل شي. همدارنګه د شمال ختیځ ولایتونو خلک وکول شي له همدې ډګر څخه د حج ادا کولو په منظور بیت الله شریف ته تګ راتګ وکړي. بتاش زیاتوي چې دغه ډګر پراختیا سره به نموړې ډګر به د سیمې او هیواد په کچه په یو سوداګریز او اقتصادي مرکز تبدیل شي. په همدې حال کې د کندز د هوایی ډګر امیر سید انور سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د نموړې ډګر په نوي ترمینل باندې په چټکۍ سره د رغونې کار روان دی او د دې ترمینل ګټه اخیستو سره به د شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې سي.
ما اگر فرودګاه مجهز تورست
دغه میدان په نړیوالو معیارونو ورغول سي او ښه تجهیز سي، نو هغه مهال موږ هم داخلي او هم بهرني الوتنې به ولرو او تر څنګ به بهرنیان هم شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ پیل کړي او له رغېدو وروسته سوداګر هم کولی سي خپل سوداګریز توکي له دې ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي هم ډیر خوشاله دي چې د دې ولایت د هوایي ډګر د رنوې کرښه پراختیا مومي او ورته نوی ترمینل جوړیږي. لدوی ملګری څخه یو تن میرویس خان داسې وایي:
ترمینل جدید میدان هوایی ملکی
موږ ډیر خوشحاله یو چې د هوایی ډګر لپاره نوی ترمینل جوړیږي چې نه یوازې د کندز خلکو ته بلکې د شمال ختیځ ولایتونو ټولو خلکو ته یو ښه زیری دی. او د دې ډګر رغولو سره موږ وروسته له دې کولی شو چې له همدې ډګر څخه بیت الله شریف ته د حج ادا کولو لپاره تګ راتګ وکړو. د کارپوهانو په وینا چې د کندز هوایی ډګر په یوې مهمې او ستراتیژیکې سیمې کې موقعیت لري چې له رغولو سره به یې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې سي، همدارنګه دولت ته به د عوایدو یوه ښه سرچینه هم جوړه سي.
په راپور کې مو اوریدل چې په نږدې راتلونکي کې به د کندز هوایي ډګر د نړیوالو میدانونو په معیار برابر سي. او اوس به اجمل اند راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د سولې د خبرو اترو پر دوام د افغانستان او پاکستان توافق ته اشاره کړې او وایي افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې په دې سلا وکړه چې طالبانو سره باید د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼه وایي دا مهال د سولې په خبرو اترو کې وکیل ډله یعنې طالبان وجود نه لري. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنې وکړې او هیله مند دی چې پاکستان به سولې ته د افغان طالبانو د حاضرولو هڅو ته ادامه ورکړي. خو ورځپاڼه په عین حال کې د څېړونکو له خولې وایي نور نو د طالبانو په نوم یو واحد بشرتابه وجود نه لري چې وکولی شي د دې ډلې په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په عین حال کې دا هم وایي چې د افغانستان خلک نور پر پاکستان هم اعتماد نه لري او دې هیواد ته د ولسمشر غني بیا نږدې کېدو ته چندان خوشبین نه دي. ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل یادونه کوي چې وایي امریکا ته یو نږدې کس کړل کېږي خو د پاکستان سره د ولسمشر غني د همدې نږدې کېدو کلکبلې استعفا ورکړه. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا ویلي خپل د کابل حکومت هم پر پاکستان اعتراضونه لري او د ناټو او ملګرو ملتونو سازمانونه که څه هم د افغانستان هم را د پاکستان فعالیتونو ته په شک نه ګوري خو د سولې لپاره د دې هیواد هڅې هم کافي نه بولي. دا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا له یوې خوا د طالبانو په لیکو کې اختلافات او له بلې خوا په افغانستان کې د داعش حضور د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې زیاتې کړې. دا د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په دې ټولو جګړو کې کاغه د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې دي او که د داعش طالبانو او حکومت ترمنځ روانې جګړې دي پکې اصلي قربانیان د افغانستان هم وګړي دي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حالاتو کې پاکستان لا هم مهم لوبغاړی بلل کېږي او دا هم د افغانستان د سولې لپاره ډیره مهمه ده چې د پاکستان فوج د طالبانو د ویشل شوي مشرتابه سره څه ډول چلند کوي. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې پاکستان هیڅ ونه کړي ډیر زر به د طالبانو مخالفې ډلې خپلو کې ونخلي چې دا اور کولی شي خپله د پاکستان لمن هم ونیسي. ورځپاڼه وایي ځکه خو مهمه ده چې پاکستان باید د طالبانو د مشرانو لپاره یو ضرب الاجل وټاکي چې تر یو ټاکلي وخت وروسته باید په افغانستان په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې خپل آرام کورونه خوشي کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې یو اختار به پر طالب مشرانو فشار راوړي چې د اشرف غني له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې یو وضعیت کې افغان حکومت هم باید خپل وخت پر پاکستان د اعتراضونو په تکرار ځای نه کړي بلکې له فرصت څخه باید ګټه واخلي څو پاکستان سمه پرېکړه وکړی شي. خو ورځپاڼه وایي یو شی باید هیر نشي او هغه دا چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره اسانه او ساده لار وجود نه لري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ. د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې غواړي په ټولنه کې د فکرونو د روښانولو او د یو شمیر منفي دودونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغاني ټولنه کې زیاتره ستونزې د همدغو ناسمو فکرونو او منفي رواجونو زیږند دي. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوانان غواړي د خلکو د فکری بدلون لپاره کار وکړي. د دوی له انده خلک باید په کلیوالي او اطرافي ژوندانه کې د ځینو منفي دودونو له اغېز او د مناسباتو له وړې دایرې راوځي او د پرمختللي او هوسا ژوندانه په فکر کې شي. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته یو شمیر خوستي ځوانانو او مدني فعالانو په خوست کې د فکری بدلون د ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې د پرانستې په درشل کې وکړې. د یاد بنسټ مشر ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وویل چې زموږ په هیواد کې ډېرې ستونزې د فکرونو د پاشل کېدو زیږنده دي.
هغه فکر چې موږ نن سبا کو په ټولنه کې موږ ته دا نه خالي ارزګولې دي. موږ غوړو چې خلکو فکرونو نه پورو کو هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړه یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته وکړو چې د ټولنې خیر او بهبود نه تمام شي.
د خوست شرزایت په هنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری وایي چې په اوسنۍ نړۍ کې ټکنالوژي د وګړو ترمنځ پولي نړولي او په دې نړیوال کور کې هغه څوک د درنښت وړ دی چې د نورو پر هوساینه فکر کوي.
په اوسنۍ نړۍ کې هیوادونه په پولو باور نه لري، ټکنالوژي او ساينس رشد کړی ده، نو نړیوالو دپاره هغه څوک محترم ده چې هغه په ټولنه کې د مساوات دپاره کار وکړي، ټولنه کې علم ترویج کړي او د ټولنې هغه ناوړه رواجونه چې کلونو کلونو پیړیو پیړیو بلخصوص په افغانستان کې پاتې شوي دي هغې په خلاف مبارزه وکړي.
په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو شمېر داسې ناسمې مفکورې او مروج دودونه شته چې د ټولنې د انسجام، د وګړو د فکري انکشاف او مثبت بدلون مخه نیولې ده. مدني فعال نصیر احمد روخان هم دې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي:
دلته تر هغې چې دغه وروسته پاتې دودونه او کلتورونه چې زموږ په لرو اطرافو سیمو کې لوی اکثریت ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي او د دوی د فکري انکشاف مخه نیولې، د دې په وړاندې جدي مبارزه ونشي ستونزمنه ده چې موږ د دې یو مثبت فکري تحول په لوري قدم واخلو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال تر اویا مدني بنسټونه، غیر حکومتي مؤسسې، ټولنیز سازمانونه او شوراګانې فعالیت لري. که څه هم ځینو بنسټونو د خلکو لپاره ډېر مهم ټولنیز خدمتونه ترسره کړي، خو بیا د کتونکو لاندې یو شمېر داسې نهادونه هم شته چې یوازې د پروژو د پیدا کولو لپاره یې ټولنې جوړې کړي چې دا کار په ټوله کې پر غیر حکومتي انجوګانو او مدني بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان رسوي.
نوروزی له فرا پخپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان رښتیا هم په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره لیوالتیا لري. اول د دې اوربند په برخه کې همکاري وکړي، وسلوالې ډلې د سولې ته وهڅوي. نقیب الله هلمند له دولت نه هیله کوي چې د مرجع او ورسین ولسوالۍ امنیتي وضعیت پام وکړي چې د سقوط په حال کې دي. محمد قاسم زوق ویلي کلی چې له ولسمشر محمد اشرف غنی نه هیله کوي چې په هلمند کې د روانو جګړو د مخنیوي هڅه وکړي، په دغه نه امنه کې زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. عالم له خوست نه په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرانس سره جوخ په افغانستان کې سختې حملې شوې دي. داسې ښکاري چې دغه کانفرانس زموږ په ګټه نه و. ریحان له غزنی لیکلي 15 ورځې کېږي زموږ پاسپورټونه کابل ته رسیدلي، سو په نویو پاسپورټونو یې بدل کړي خو تر اوسه موږ ته نه دي رکړل شوي. هیله ده د نویو پاسپورټونو د ویش چارې چټکې شي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي د خانخیلو او سمکنۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کندو کپر دی. هیله ده دولت دغه سړک په خولو او رغولو ته لستوني بډ وهي.
دا وستا سو زنی ایسیمی سونه چی دا افغان بیسیم شبکه پم راستمو آزادی رادیو تا را لیجلی و روختیا دا جوان شتمنی پروگرام پا هم دیخ پراونه که او ریدالیسی. دا پونستان دا حج و قاف و وزیر دا شوز و پوراندی دا تاو تریخوالی پا مخنیوی که دا دینی علیمان و تبلیغ مهم گنی پا دیاره تفصیل دا خان محمد سین پا راپور که او ریدالیسی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وای چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د د په لومړی توبونه کې ده. خو له دینی عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جماعتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین د پای ته رسیدو پر مهال وویل، د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یکی از اقداماتی که ما روی دست گرفتیم،
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو، هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبه باید خلکو ته هیله ورکړي، ناوړه دودونه تشریع او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو، او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
اغلی عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغ خزو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د خزو دریز لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دینی عالمانو غوښتي و چې په اسلام کې د خزو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان مرمنو شبکه وای د خزو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شو چې په زور ودول په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د ونډو کمواله، جنسي تیری، کورنۍ تاوتریخواله، صحرایي محاکمې او داسې نور ناخواله هغه څه دي چې د هیواد خزو ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د خزو له حقونو سرغړونه، د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومت وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې د غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل،
تعهد ای وزارت ها و ای ارگانای را که ما امرای خود داریم
دی وویل ده وزارتون و ارگانون و جبنه چه لومنگ سرشوی هیلمان دهیم چه غختن ما و منل چه مونگ ده خزو ده سنگسار سهرائی محاکمو و پا مجموع که ده تاو تریخوال مخالفیو بیا هم ده مسئولین و پام را آلوو چه ده دیستونز عواره تزیات توجه بکلی
به این مسئله زیادتر بپردازن.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ په قضیو کې د قومي مخاور و مداخله عدلی ارګانونو ته د خزو نه لاسرسی او داسې نور هغه سدي چې په هیواد کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن شنبه ده او تاسی ترشن آسمان لندی پروگرام ده مبشین لدرویو ده مزگر تر پینزو بجو پوری لازادی راژیو سخه پا جوانده ای بنا عوری دلی سی تاسی هم کولی سی چی پا ده پروگرام که برخوا خلی تیلیپون ورتوگی یا هم اسمیس ورتراولی جی. اوس چې ایران موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري؟ راتلونکي کال به د ایران لپاره ځکه ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي، او د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له ملالۍ بشیر ناوري.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټیکو کې راتله. په 2014 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 26مه په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي، او همداراز به د 2014 کال په لومړۍ ربه کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. لدې انتخاباتو څخه پای وکي به رای ورکوونکي نوی پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شاید د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ځایناستي په هغه صورت کې وټاکي چې دی مرسي. اوسنی پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی و، او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړي دي. حسن روحاني چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحاني د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنه کړي. که حکومت پلوه او منځدریزه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحاني ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي، او د دوهم ځل لپاره ولسمشري ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني په خپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دای په بیا هم د هغو سختریزو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري، چې پکښې قضایه او اسلامي سپاهي پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څېړنیز مرکز کې یو مشر څېړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به پراتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي تکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړي څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کیږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډیر وفادار نه بلل کیږي نامناسبه ګڼلی. اوسنۍ ستر مذهبي مشر شپږ اویا کلن دی او د ناتاید سوي راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنئي روغتیایي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کیږي. په ځانګړې توګه که منځدریځي کسان د مجلس خبرګان غړي سي شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 500 میلیارد ډالرو زیات اټکل کیږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولای او بیکاري کمولای سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله استانک زین اورئ.
د کابل امنیه قمندانی وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او یو پولیس او نهه ملکیان ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله په یو مېلمستون تېر ماښام د څلورو حمله کوونکو په حملې سره پای ته سره اوښتې ده چې نن سهار 5 نیمې بجې پای ته ورسېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په 2 ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. امریکا د کورنی امنیت اداره د هغو دوو کسو افغانانو د پلټنې د عملیاتو مشري کوي چې د پوځي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یوې پوځي اډې لادرکه شوي دي. امریکا د بهرنی چارو وزیر راتلونکو نه د روسي جمهور رئیس سره په موسکو کې د سوری او یوکرين په حق له خبري کوي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د خپل هیواد د بهرنی چارو وزارت ته دند سپارل چې د عراق په شمال کې د ترکی پوزیانو د ګمارنې لکبل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوردل د او نورو خبرونو تفصيل د غرض نور راپورونه او مطالب د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com. تاسو کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوشی لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونې کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. او اوس به اسدالله لودین ته غوښ سو چې د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل ګوخه کېدو او د ټاپي پروژې پایل ته ځانګړي کړې دي. کابل پوسټ رسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې د نبیل لره کېدو وروسته د ملي امنیت پر ریاست ناندرې روانې دي. په مطلب کې راغلي چې ادیب فهیم چې د پخواني مرستیال ولسمشر مارشال فهیم زوی دی د جنرال اندرابي په سرپرست کېدو خفه دی او ځان یې د سرپرستۍ حقدار ګڼلو. په مطلب کې راغلی چې په واکه بیلا بیلو خکلو ډالو هڅه پیل کړي چې د ملي امنیت د ریاست لپاره ځانګړي نوماندان وړاندې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي امنیت له ریاست څخه نه باید د یوې وسیلې په توګه کار واخیستل شي. په سر مقاله کې راغلی چې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل د استعفا عملونه بیلا بیل خودل کیږي. د ورسپانې په باور ځین خلک وایي چې نبیل د پاکستان په اشاره له دندې لرې شوی او ځین نور بیا په دې نظر دي چې رحمت الله نبیل د حامد کرزی کس وو نو ځکه د ملي وحدت حکومت چارواکو له دندې لرې کړ. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د ملي امنیت ریاست مهم پوسټ دی او حکومت باید داسې څوک ورته وټاکي چې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د حکومت مشران باید ډیر پام وکړي چې په دې ډول مهمه اداره کې د پردیو د جاسوسانو د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ټاپي پروژې د پرانستو اوازې په دې ورستیو کې ګرمې شوي او ولسمشر هم دغه پروژې د پرانستو لپاره ترکمنستان ته تللی دی. په مطلب کې راغلی چې د ټاپي پروژې په عمل کې دوه سر بچ د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انتقالوي د هیوا ترانزیتي ارزښت زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي چې ترکمنستان په سیمه کې د ګازو او تیلو سترې زیرمې لري او په افغانستان او سیمه کې د روان ستونزو محور د ترکمنستان طبیعي سرچینې دي. په مطلب کې راغلی چې افغانستان دا مهال په اقتصادي برخه کې تر ډیره په بهرنیو مرستو ولاړ دی او د ټاپي په څیر پروژو عملي کیدل د اقتصادي خودکفایۍ لپاره مهم ګامونه دي.
څوکاله د مخکې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا یو سرتیری له خپل پوځي اډې څخه وتلی و چې وروسته وسلوالو طالبان ونیوي او دغه سرتیری بوی برګدل څوکاله د وسلوالو په ولکه کې وو. دی ولې له خپل دغه پوځي مرکز څخه وتلی و؟ د اسمت سروان په راپور کې اوري.
هغه امریکایي پوځي چې طالبانو ژوندی نیولی و له خوشي کېدو نږدې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره له خپلې اډې څخه د وتلو د علت په اړه څرګندونې کړې دي. بو برګدال ویلی چې په خپل اډه کې د پوځي مشرتابه له سلوک ناراضه و. دی وایي څه چې هلته روان و ناسم و او دی په دې پوهېده چې څوک یې خبرو ته غوږ نه نیسي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې برګدال وویل د خپلې قطعې له مشره ناراضه و او باور یې درلود چې هیڅوک یې شکایت په جدي ډول نه اوري. دی وایي له همدې کبله یې پرېکړه وکړه چې 14 مایله پلی مزل وکړي څو د پوځ وی بلې اډې ته لاړ شي او خپل شکایت هلته یو جنرال ته ووایي. برګدال وایي پوره ډاډه و چې که یو څوک وضعیت وګوري پوی به شي چې دی په حقه دی. په قطعه کې د پوځیانو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ و. برګدال په عین حال کې اعتراف کوي چې ځان ورته د ساینس فکشن فلمونو د سی آی ای د ایجنټ جاسن بورن پشان زبرتوخ او مافوخ ښکارېده. دی وایي چې له خپلې پوسې تر وتلو 40 دقیقې وروسته ورته څرګنده شو چې اشتباه یې کړې ده او دا وخت اوبه له ورخه تېرې وي. برګدال ژر د طالبانو له لوري ونیول شو او نږدې 15 کاله د هغوی له لوري اسیر و. برګدال بالاخره له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشانو د تبادلې پلان جمعنه معامله کې خوشی شو. له د سره د 15 طالبانو پر تبادلې د امریکا د کانګرس غړیو انتقادونه وکړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چای وی ایت صحبت میکنیم. برای دوستای عزیز در این برنامه دکتر صاحب محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چای وی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در مورد چای وی ایت معلومات بدن. دکتر صاحب به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد چای وی ایت یک معلومات مختصر بدید؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاسو ستاسو اوریدونکو ته. ایچ آی وی ایدز یو دوه جدا کلمې دي چې یو ایچ آی وی ده یو ایدز ده. ایچ آی وی هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او ایدز د اعراضو علایم یوه مجموعه ده چې د ایچ آی وی د مصاف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغیو مجموعه ده. کله چې د ایچ آی وی وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حملې لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزوري کیږي تر څو په انسان کې د ایډز علائم او اعراض بالاخره نشته کې پیدا شي.
د ظرف چقدر وخت پیدا میشه؟
دا د شخص په معافیتي سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کوم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذیه او معافیتي حالت پورې اړه لري، اجتماعي او اجتماعي فاکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن هغه اعراض او علائم چې ایډز ورته وایي په شخص کې پیدا شي، د یعنی د لسو کالو پورې ممکن هغه علائم پیدا شي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویل چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعتي سیستم یا دفاعي سیستم د ویروس مقابله کوي او هیڅ قسم اعراض نه وي. ولې؟ لیکن دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی، کولای شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د زمانه کې د وجود شاسو ویروس
بلی کله چې د دو په وجود کې آراز او علائم تاسوس کوي منځ ته راځي دا غ مرحله ده چې موږ ایچ آی وی مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین ډاکټر صاحب، ښکنده همیشګی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم توخی روی زابل ولایت.
توخی صاحب سلام، خدمت شما هم خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
مننه تو خوب مخکته او که محترم دلمانه دکتر صاحب او دا ازادی راژیو کار کن کن بدون کلمینه در سلام نوانده کن.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید تو خیصه
محترم دکتر صاحب بخمی دا پستانه دا دقا علائمی او قرینی سیدل کنو خدا اوانده دا تا علامی لری او د دې مرض د پاره یو علاج تا نست او علاج چې دا او د څه څه او دا واقعا مخو دا سروي دي چې دا له هغه څخه د خپل کیږي. آیا دا واقعي خبره ده چې له پښتا کیږي او سما سو له نور علایم او له نور څنګه د خپل کیږي مستاسی او د محترم ډاکټر صاحب د جواب په تم.
بسیار زیات تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید ډاکټر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام، تاسو ته ډیر ښه سوالونه دي. علائم او اراز په څه باندې موږ پوهیږو چې ایچ آی وی دی یا نه دی؟ ډیر باید په ارازو پسې ونه ګرځو نه په علائمو پسې، لیکن خپل وینه باید د ایچ آی وی لپاره معاینه کړو. که چیرته موږ هغه عادات او سلوکونه چې پر خطر بلل شوي دي ولرو، باید وینه معاینه کړو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاکه سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلماني ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اراز او علائم اما مخکې وویلې کنه چې په کله ایچ آی وی بدن ته داخلیږي کېدای شي چې هیڅ نوع اراز او علائم وجود ونه لري، ولې په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر 30 کالو پورې هلته اراز او علائم پیدا کیږي. هلته اراز او علائم پیدا کیږي چې دغه اراز بیا غټ اراز دی، علائم دی، واړه اراز د علائم دی. یعنی په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیاته تبه، په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی، او په د لس فیصد نه زیات د بدن د وزن زیاده غټ علائم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارښ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمپوي عقداتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علائم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا علائم پکې پیدا کیږي او باید خپل وینم.
ډاکټر صاحب دو جزء سوال شان میمانم شنیم. قاری صاحب پښتون چی میگه؟ باز یک جای همیشه پاسخ بدین. قاری صاحب پښتون خوش آمدین به برنامه، سلام علیکم.
بله محترم فرشته جان، زه خو ته سلام نورم کوم تاسو ته زادي راځو ټول کار کوم تاسو سم معلومات تاسو د معلومات سلام نورم کوم پښتون یم.
پښتون صاحب بسیار زیات خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
بله محترم خوري، ما ډاکټر صاحب د دې پښتون دی دار چې د دغه ناروغي کې تداوی نه شي څومره خطرناک واقع کیږي، او دغه اخیرنۍ علاج څه شي دی؟ او سړی که اخته یې د شپې څه باید پرېږدو چې کوم څه مجزه باید وخوري؟ او دغه ناروغي یعنې په حساب ساري هم ده که نه ده، چین پورې اړه لري که نه لري؟ او دولت په دغه باره کښې یوه پوښتنه مې دا ده چې دولت په دغه باره کښې څومره آګاهي خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه په دښتو په کلو په دیاتو کښې اوسېږي، دولت څومره آګاهي خلکو ته ورکړې ده په دغه ناروغۍ په باره کښې؟
زنده باشین قاری صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دو جزء سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جوابای از دیگر.
در توخی صاحب دو سوال دو جزء چه علاج؟ علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسې علاج چې ته دوا وخوره او بالکل د ایچ آی وی او ایډز د منځه لاړ شي، داسې علاج نشته. لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي، او هغه کولی شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر شلو کلو پورې، حتی تر 15 کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه په افغانستان
کې سوالای زیو میمانه. بازم عبدالحیات خاکسار است پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میدیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوری ازمال دکتر صاحب، نه در سوال و ما و تویل
دغه مرض څنګه یعنی انسان پوسه چې پزما ځان کې وجود لري یا نه، اولین اول کې نه لامل او ځانه څه دي چې سړی انسان ما ځان کې دا مرض ده یا نه دا وایروس.
بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دیگه حالا پاسخ شما بتین یک چند دقیقه چی نمیگیریم تماس نمیگیریم شما
تو خیصف جواب پا ادامه علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوو مراکز د لارې په مفت او رایگان ډول ډیره موثر او ډیره مفید تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کیږي او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولای شي چې په هر ولایت کې چې است څوک خدای نه خواسته په چوي وخته وي د سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پښه لارې پښه یو لاره ده لیکن یوازینه لاره نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شوي دي زیاتره د زرقي موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي چې په هغوی کې هغې وینې د وینې د لارې انتقالیږي. یعنی سرنجونه یو د بل سره شریکوي، هغه ککړ سرنجونه چې دی یو د بل سره شریکوي په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالیږي، د وینې د اخیستو د لارې، د مور نه ماشوم ته که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اختوي د هغې ماشوم ته انتقالیږي. همدارنګه د ککړو سامان آلاتو د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره یا د ایچ آی وی ککړې وینې نه استفاده یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالیږي. البته د جنسي نامشرو اړیکو نامشرو نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالیږي چې یوه لارې دا ده، لیکن کلي لاره دا نه ده چې په یوازې همد دې لارې انتقالیږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر وقاری صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهیایی داره؟
د قاری صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره که تداوی نشي هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کیدی شي او بالاخره د انسان د ژوند د منځتلو سبب کیږي. همدارنګه که ایچ آی وی تداوی نشي د نورو ته د انتقال زمینه ډیره مساعدیږي، حتما اجتماعي ژوند دی هغه لارې چې انتقالیږي، هغه هم تاسې ته معلومي د جنسي تماس د لارې، د ستنو د شریکولو د لارې، د وینې د اخیستو د لارې او د مور نه ماشوم ته په دې لارو انتقالیږي. د یو ځای ناستې، د یو ځای خوراک، د یو تشناب نه د استفادې، د یو ټلیفون نه د استفادې په دې لارو نه انتقالیږي. هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کړو په هغه اندازه د دې خپرېده په ټولنه کې په اجتماع کې راکمیږي. او دا په ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما د تاسو ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالیږي او باید ځان وساتو. دولت څومره کار کړی دی، یعنی د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی، مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده. دا چې په 1970 کال کې لومړی واقع کشف شوې ده، په هغه وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره، ولې په تیر کال کې 1500,000 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره چې دا د دولت د آګاهۍ ورکولو د پروګرام په نامه کېږي.
یک دوست دیگه ما گفتن که چطور بدانن که یا به ایچ آی وی مبتلا هستن؟
دغه دوست باز په لنډ ډول وایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې تورېږي د اعراض او علایم تاسوس وکړي، اعراض او علایم منځته راشي، بیا د هغې نه وروسته دی خپله وینه معاینه کړي. هر څوک چې فکر کوي چې د یو پر خطره سلوک سره مخامخ شوی باید خپله وینه د ایچ آی وی لپاره معاینه کړي او ځان مطمئن
کړي. یک دوست ما روی خط هستن، بشنویم چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام احمد خیرمان د پروان.
خیرخواسته، بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین.
خورت ما خود دسته سر ندست مختنه ده جده مرض سر رقم یو مرض ده که خواه دانا پوا چه یو کس نبلو کس تا تلل، یعنی منگا پا پوی شو چه ده مرض ده منگا اختایی و یا چه خواه تدا بانی خواه معلومات ده.
سلامت باشین، خیر خواست بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید. دکتر صاحب
خیر خواست. سلام، لکه مخکیم چو ویل ایچ آی وی یو میکروب ده او ایدز یو دا اعراض و علایم یو مجموعه ده چه بده که دیر اعراض شامل که شامل دی. د ایچ آی وی په اخیستلو باندې کله چې سړی وینې ته ایچ آی وی داخلیږي، انسان بدن ته ایچ آی وی داخلیږي، کېدای شي د کلونو په جریان کې دته د ایډز ناروغي یا د ایډز هغه اعراض او علایم او مشکلات چې پیدا کیږي وروسته پیدا شي. او په دې پوهېدل چې آیا شخص ته ایچ آی وی شته که نه، یوازینۍ لاره یې د وینه معاینه ده په نږدې صحي مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوی دی. همدارنګه د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وایي په هغه کې د ایچ آی وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي. خلا را دا ده چې سړی خپله وینه معاینه کړي، د وینې د معاینې نه وروسته وویلی شي چې ایچ آی وی ده یا نه.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، د دې تر مخه ده د ایډز د ناروغۍ د راتلو لاملونه
د ایډز د راتګ عوامل. اصلا خبره دا ده چې ایډز په نړۍ کې پیدا شوی دی د 1989 نه را په دی خو لومړی واقع په افغانستان کې په 1989 کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده. زه دا وایم چې که په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوي هم کېدای شو چې موجود به و، خو دا ټیسټونه به نه کېدل. کله چې ټیسټونه نه کېږي، اوس په 1989 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی. چون ټیسټ نه دی شوی دا واقعیت هم نشته. او دا چې څنګه منځته راغلی دی، اتمن په افغانستان کې د افغانستان خوشا هیوادونه نړیوال اړیکې تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې هلته یو چا د ویروس خپلې وینې ته داخل شوی وي او دلته بیا په افغانستان کې دا نور خپور شوی وي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. دوستای من سوال کردن و حتی نو گفتین که بیماری ساریس بیشتر از کدام طریق قبل از یک سوال مرا خیلی پاسخ بدین. خادم نوروزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن. نوروزی صاحب سلام علیک، خوش آمدین.
و علیکم سلام. ما سلام علیکم کیلی ډاکټر صاحب از زبیر رضی ټول کارکون تو کارکون و دین کې کارکون کوم نه نه د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا ناروغي چې دی یادې د ایچ آی وی ایډز زو دي کله چې د لاجل ناروغي دي او دا په ماشومانو ګډاګانو ځوانانو چې په کوم خلکو کې ډېرې پیدا کېږي که بعضې خلک ځینې خلاص هم شته.
سلامت باشین نورزی صاحب، بشنوین از طریق رادیو.
نورزی صاحب سلامونه. د ایچ آی وی او ایډز دا دوه بیلې بیلې اصطلاحګانې دي. ایچ آی وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس، یعنی د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس، او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم، یعنی کسبي ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالی سندروم. دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ آی وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي، او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي بیا د تقریبا تر لسو کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي، مشکلات دي، دغه ته به ایډز ویل.
خو دغه یک سوال دغه هم داشتن که د کدام طبقه بیشتر از طفلان، جوانان یا کهن سالا؟
معلومات چې کم د وزارت صحت عامې په سیستم کې جمع شوي دي، زیاتره دا ناروغي په ځوانانو کې ده، په ښځو کې، په نارینهو کې، په زړو کې، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان په ټولو کې، په هر دغه کې شته. لیکن هغه عوامل چې زیات دي، عوامل طبعا په ځوانانو کې، ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي، په هغوی کې عوامل زیات دي. دوی که تاسې وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي، د اتلسو کالو نه تر پنځه کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي، زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي، د سرنج د لارې اخلي، هغوی کې زیات دي. نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي. وزارت صحت عامې سره چې کوم معلومات دي، په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1940 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي. خو دلته دا معنا نه لري چې دا په ښځو کې نشته، په ښځو کې هم شته، لیکن زموږ د هیواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه سي چې نارینه دسترسي لري دسترسي
نه نداره. ډاکټر صاحب سوال که پیشتر مطرح کردم، گفتم ساری است، بیشتر امی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه؟
زیادتر ویروس از طریق خون، شریک کردن سوزن و سرنج، از گرفتن خون و از تماس نامسئول و غیر مسئول جنسی، از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر.
آیا کدام رژیم خاصم داره فرد مبتلا به ویروس ایچ آی وی باید غذای مشخص باید بخوره یا نه؟
دا مخکې پښتون صاحب سوال هم وشو، د دې لپاره کوم پرهیز شته که نه؟ خاص پرهیز نشته، فقط پرهیز دا دی چې کوم ناروغ چې ایچ آی وی لري باید کوشش وکړي چې د ده نه بل ته انتقال نشي.
پرهیز خاص نداره. دوست ما هستن عبدالرحمن احمدزی از ولایت لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام تاسو ډاکټر صاحب، ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې تاسو به ښه مننه لستاسو له دغه خاصه خاصه موضوع مو ټاکلې دغه د روغتیا د خبرونې لپاره. دا چې اول به ووایو چې شکر چې زموږ او تاسو یو اسلامي ټولنه ده، په اسلامي ټولنه کې دغه مرض دومره نه ده، خدای دې وکړي چې دغه مرض نور هم سریت ونکړي. او دا چې اسلامي ټولنه باید دغو احکامو ته موږ پابند واوسو کوم چې دغه مرضونه رانتقالي. او بله ډاکټر صاحب چې ډاکټر صاحب محترم، دغه مرض د انسان په کوم وجود په برخو باندې ډېر اغېزه کوي، لکه سرطان ناروغي چې وځي باندې را چې هغه بیا هماغسې له منځه وړي. ایا دا هم دغسې ده؟ ډاکټر صاحب تاسو اورېدونکو ته ټولو ته د عامې روغتیا وزارت لري تاسې یو توصیه وړاندې شي چې اکثره خلک چې دغه دې ته زړه نه کوي یا معایناتو لپاره چې دغه ګنیس ته د جنسي لارې نه دغه کار کېږي، شرم ته اندې احساسوي. تاسو فکر کوئ اورېدونکو لپاره داسې یوه نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې وویل شي چې نه یوازې دغه د جنسي لارې نه، کېدای شي نورو لارو نه بغه شي. تاسو مننه وخت نه مو ډېر مننه کوو.
سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي؟ د ایچ آی وی نارو، د ایچ آی وی وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي، او هلته د سی ډي فور حجرې چې کومې دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي، کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزور شي یا د منځه لاړ شي، هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیون هاو میکروبونه وجود لري، د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو، نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي، او دغه اعراض او علائم پکې بروز کوي او ښکاری.